ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونې سره داود خټک ستاسو په خدمت کې يم، او د خبرونه تاسو لپاره د مشال همکار راشد خټک تیار کړی دی. او د دې موضوع د پښتو شاعري یا په پښتو ادب کې د غزل وده، د غزل حالت، یعنی غزل په کوم حالت ولاړ دی؟ اسی خو په پښتو کې چاربیت ده، مصرعي زده ده، ټپی دي، سندره ده، نظم دی، آزاد نظم دی، خو د غزل بیا په دې کې یو خپل مقام دی. دا خوندور راپور تاسو لپاره د مشال همکار راشد خټک تیار کړی، او د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو سندرې هم در اورو چې هغه به زیاتره غزلې وي. نو د دې نه خوند واخلي، د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د شاعرۍ او موسیقۍ خپلو کې تړون ډیر ژور او پخوانی دی. که یو خو شاعري د تورو او لفظونو ترتیب او تنظیم دی، نو بل خو موسیقي هم د غږونو د ترتیب نوم دی. چې کوم شعر کې چستی، لفظي تکرار او د وینا خوند زیات وي، نو هغه ته د موسیقۍ نه ډک شعر ویل کیږي، یا نقادان وایي چې دا شعر موسیقیت لري. د موسیقۍ د ثبتولو د دورې په پیل کې په پښتو کې د چربیتې، بدلې، نیمکۍ، سندرې، مصرعیزې او لنډیو ویلو رواج و، ځکه به اوریدونکو هم دغه موسیقي خوښوله. او په پخوانیو ریکارډي بجو کې زیاتره دغه اصناف د موسیقۍ سره ویل شوي دي. خو د شلمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې غزل د موسیقۍ سره د ویلو هڅې پیل شوې. ځینې ادبپوهان وایي چې د موسیقۍ سره ویلو کې دونه وړاندې غزل صرف د خواصو، یعنې لیکوالانو او شاعرانو پورې محدود و. عام اولس کتابونه نه لوستل، ځکه د غزل نه هم نه خبرېدل، خو موسیقۍ پښتو غزل اولس ته ورسولو او مقبول یې کړو. ځینې کره کتونکي وایي چې موسیقۍ پښتو غزل ته دا توان هم رسولی دی چې په اولس کې د مقبولیت ترلاسه کولو نه پس ځینې شاعرانو خاص د موسیقۍ دپاره په فرمایش غزل ولیکلو، چې شاعرانه ښکلا، فکري ژورتیا یې نه لرله، بلکې لفاظي پکې زیاته وه. په پښتو کې د ځانګړي اسلوب غزل لیکونکي شاعر پیر محمد کروان په دې هکله مشال رډیو ته وویل:
اول خبر دا د فطرت پر موسیقۍ لنډې خبرې وکم. د الله تعالی د کائناتو په ذره ذره کې د یو رتم، یو انتظام خو موجود دی، خو دا تر ډیره په اصطلاح باندې داسې چپ رتم دی، یو چپ موسیقیت دی چې زموږ غوږونه یې نه اوري او یا زموږ سترګو ته نه ښکاري. خو د فطرت هغه موسیقي چې مارغان او الوتونکي زمزمه کوي، یا د شمال څپې د ځنګل له ونو زمزمې پورته کوي، یا د سیند څپې موسیقي خوروي، یا د باران ترنم، دا موسیقی بیا خوږه لګیږي. اوس برا شو دې خبرې ته چې موسیقی غزل څومره ښه او څومره خراب کړ. زما ځواب دا وي چې که غزل ویونکي ښه غزل په خواږه غږ او خواږه موسیقۍ کې ووایي، هم به د عالي ذوقو په زړونو ښه لګیږي او هم به په عامه ذوقونو. په دې ډول عامه ذوقونه به رادنګ شي، له ښې شاعرۍ او تغزل سره به آشنا شي. که بیا خبره فرمایشي شي، سندرغاړي شاعر ته فرمایش ورکوي، بیا نو د شاعرۍ هغه نازک او شاعرانه مزاج خفه کیږي او پر ستوني یې خفه سکینی، شاعري اوج رالویږي. نو دلته ډېر خلک په شهرت پسې ګرځي، بس د غزل په نوم هر څه لیکي، داسې لیکي چې هغه تغزل نه لري، شاعرانه ښکلا پکې نه وي، یو کیف او یو تغزلي پیغام هم پکې نه وي. نو دې سره بیا شاعري هم خرابیږي، موسیقۍ ته هم تاوان رسیږي. ښه دا ده چې هنرمندان په خپله داسې باذوقه او اهل ذوق شي، یعنی د ښو غزلو انتخاب یا په خپله وکړای شي، یا کوم بل باذوقه څوک ورته ښه شعر یا ښه غزل انتخاب کړي. نو په دې صورت کې بیا هم عالي ذوقونه خړوبولی شي او هم عامه ذوقونه. عامه ذوقونه به هم له تغزل، له شعریت او له دنګې شاعرۍ سره آشنا کړای شي.
سندرغاړي او طرز جوړونکي سردار یوسفزی چې پخپله شاعري هم کوي، مشال رادیو ته وویل چې د غزل ویلو سره باید نور اصناف پرې نه خودل شي، او دا نه ده پکار چې د یو په قیمت بل پرمختګ وکړي.
خبره اصل دا ده چې ځینې وخت کې شاعر خپله شاعرۍ ته نقصان رسولی دی. مطلب دا ده چې ځینې خلک دي هغه ریکارډینګ د غې چې زما غزل وویلی شي هغې کې که معیار وي او که نه وي. ځینې هنرمندان داسې دي چې هغه هم په دې نه دي چې پارسي خو بس چې سو یو څوک وته سنه څه دغه ورکوي، مطلب پیسې یا داسې هغه ته څه فایده پرې رسېږي، هغه په شعر او په کلتور او په دې باندې څه کوي. نو هغه وایي مونږ د خلکو چې څوک وایي چې غزل فلاني ته نقصان رسولی دی او هغه فلاني ته نقصان رسولی دی، اول د ټولو نه خبره خو دا ده چې شاعر محترم چې کوم دی هغه یوازې غزل خپل کړی دی، نور هر یو څیز ته نقصان رسولی دی. نه څوک چاربیت لیکي، نه څوک بدل لیکي، نسوک بغتای لکی بدل اسوک نه پیجنی تنن چاته بدل سی شه دی تنن چان تپوس کو چاربه ته سی شه دی تنن چان تپوس کنی مکای سی شه دی ز بهه سی شاعر نه خو تاسو را ته شاعر وای نو به سپدغه نظر چو ګورم نو زمو شاعران په دغه حواله ګرم دی چې هر سړی په ز تور کړي دو بس غزل ته کار ویلې دی او بل سس لیکل نشته دی بل چې لکه هغه ولیکي چې د بیخی په دې پوه نه دی چې چاربه ته څنګه لیکل کیږي بیخی په دې پوه نه دی چې بدل څنګه لیکل کیږي دا ټول شعرونه مونږ شاعرانو نظر انداز کړی دي او مونږ هنرمندانو هم ځینې ډېر شعرونه نظر انداز کړی دي چې لکه یو ښه میسج نه ورکوي خپل قوم ته خپل ژبې ته یو چاته ښه میسج نه ورکوي نو باید داسې شی څوک ریکارډ نه کړي زمونږ زړو شاعران خو یو وخت و چې په هغه وخت کې چا غزل نه پیژنده هر سړی به چاربه ته ویله هم چاربه ته به یې لیکله هم خوند پکې هم و یو داستان پکې و دسې په بدله کې دسې هر یو اړخ ته چې ته نظر وکړې اوس غزل ته شعر راټول شو او غزل داسې دی لکه چې بس خو چې سی پکې ور واچول نو په یو شکل څه کې کاڼي ور واچي وې ټنګې را وې ټنګې شروع کړي زور نه یو وخت لپاره تاسو وګورئ د خیال محمد صاحب او زموږ سینیئر چې څومره نور مخکې تیر دي خیال محمد صاحب چې کومې غزلې ویلې دي او هغې ته کوم موسیقارانو کوم کمپوز کړی دی زمانې وشوې اوس هم هغه چې څوک ریپیټ کوي بیا دوباره ریکارډ کوي هم هغه خوند پکې لاس یې واقعي کمیږي نه نو دا دی چې سجرن د پسه او سدانې لم دی هرې خوا ته زموږ خلکو خپل هغه ته زیان رسولی دی شاعر شاعرۍ ته رسولی دی هنرمند خپل هنر ته رسولی دی که نه داسې به ولیکېده خو زه به دا ووایم چې ښه ده چې دا څه شاعران رالل او څه هنرمندان څه موسیقاران چې غزل یې مینځ ته راوړ خو بیا دا دی چې دغه ځای کې بیا بد دا وشو چې بیا ځینې سیزونه یې د منځه ویوړل که څوک د ژبې او د کلتور خدمت کول غواړي نو بیا باید چې هر یو سیز و ژوندی وساتي یو وخت به راشي چې دا تورې به د منځه لاړ شي خلک منګي په هم په شعرونو کې ډېر کم یادوي دا پښتو تورې چې کوم دي مونږ هغه به د منځه لاړ شي چې 50% ختلي دي بیا به دا څوک پېژني هم نه نو د شاعرانو نو زما دا غوښتنه هم ده چې لکه د خپل کلتور هر یو څیز ژوندی وساتئ
شاعر او لیکوال مصطفی سالک مشال رډیو ته ویل چې غزل اولس تر سوالو کې د سندرغاړو د کردار نه څوک هم انکار نشي کولای
په افغانستان کې څو مشهور سبکونه دي چې یو د ننګرهار سبک دی یو د لوی پکتیکا پکتیا سبک دی یو د لوګر سبک دی یو د قندهار سبک دی د قندهار سبک ته د غزلو سبک وایي صرف غزل ویل کیږي په قندهاري سبک کې دا نور نیمکۍ بغاتۍ او د سندرو نور ډولونه پکې ډیر کم وي خو ټولې غزلې وایي او په پښتونخوا کې هم غزلې ډېرې ویلې شوې دي خصوصا خیال محمد استاد چې کله میدان ته راوتلی و نو د غزل بادشاه ورته ویل کیږي او د غزل بادشاه ورته په دې ویل کیږي چې دا غنه مخکې په پښتو موسیقۍ کې غزل په نشت حساب و هغه د خو شاعرانو غزلې ویلې غزلې مشهورې شوې شاعران مشهور شو او خیال محمد استاد هم مشهور شو دغه څوک چې لوی شاعران منلي شوي دي یو دا منل دي چې شاعران او لیکوالان یې وپېژني شاعران او لیکوالان وپېژندل خو تر هغې پورې چې د سایل صاحب غزلې ګلزار عالم نه وې ویلې په ولس کې د لوی شاعر په توګه نه و منلی شوی دغسې د حمزه بابا غزلې چې تر کومه رفیق شینواري نه وې ویلې تر هغې پورې د لوی شاعر په توګه نه و منلی شوی دغسې د صاحب شاه شعرونه او غزلې چې کرن خان نه وې ویلې تر هغې پورې د لوی شاعر په نوم نه و پېژندلی شوی نو هغه شاعران ولس ته چې د غزلې رسېدلی دي هغه د لوی شاعرانو په توګه منل شوي دي او د غزل پر سوالو کې لوی لاس دی د موسیقۍ ځکه زمونږ عام ولس چې دی هغوی ټول کتابونه نه لوستی شي او بیا په پښتونخوا کې خو مشکل دا دی که تعلیم یې کړی نو پښتو نشي لوستی ځکه چې هغوی زده کړې په اردو په انګریزۍ ژبه کوي نو هغوی ته د غزل د رسولو بهترینه لار همدغه موسیقي ده خو په دې وروستیو کې دا ټیک ټاک او دغه څیزونه چې راوتلي دي یو څه غزل ته تاوان هم رسېدلی دی داسې غزلې مې ویلې شوی دی چې هغه بازاري غزلې دي خو په ټوله کې ښې غزلې ویلې شوي دي ولس ته رسېدلې دي او ولس منلې دي نو چې د کوم شاعر غزلې تر کومه سندرغاړو نه یې ویلي تر هغې پورې هغه نه مشهورېږي نو زما دغه نظر په دې اړه
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
زلفو پټالونو زنګیدم اور غونډه پڅکو د ګلونو زنګیدم په خیال کې نند زلفو پټالونو زنګیدم اور غونډه پڅکو د ګلونو زنګیدم اور غونډه پڅکو د ګلونو زنګیدم کش ګورا چې د خیال دې بلاندې نا زما سر کش ګورا چې د خیال دې بلاندې نا زما سر کش ګورا چې د خیال دې بلاندې نا سر کشی گورا چی دا خیال دا بیلن دینا شغلا لکا دل مر پسر دا غرونو زنگی دم بورا غنده پچکو دا گلونو زنگی دم بورا غنده پچکو دا گلونو زنگی دم
شاعر پروفیسر شاه سعود مشال رډیو ته وویل چې د سندرغاړو او موسیقارانو سره سره اوس مصنوعي ذهانت هم د غزل لپاره موسیقي او طرز جوړولی شي.
هنر فن یا جمالیات به وایم د دې خو ډېرې لارې دي که نه، لکه شاعري یوه لاره ده، پینټنګ یې بله لاره ده، دغه موسیقي بله لاره ده. نو که شاعري پینټنګ ته وسپارل شي، لکه چې څوک په خطاطۍ کې ښایسته شعرونه ولیکي، نو هغه د تصویر په لاره دغه شعر وړاندې بوزي. څوک چې موسیقۍ کې ووایي نو د موسیقۍ ځان ته بله دنیا ده که نه، خو ډېره ژوره دنیا ده، لویه دنیا ده او ډېره ښکلې او شعرینه او رنګینه دنیا ده. نو د شعر خپل هغه ځانګړتیا خپل ځان له حسن ور سره چې بیا د موسیقۍ حسن هم ګډ شي نو هغه لکه ډبل شي که نه، او ښکلا پکې ډېره شي، اٹریکشن پکې، کشش پکې بېشماره زیات شي، لکه ولس ته خوند ورکوي. بیا ولس ته شعر هسې هم خوند ورکوي چې موسیقۍ سره شي بیا ډېر خوند ورکوي ورته. بیا د ولس خپل د خوښې شاعران دي، لکه رحمان بابا دی، لکه غنی خان دی، یا حمزه بابا دی، د دې شاعري د ولس خوښي. بیا د ولس خپل د خوښې سندرغاړي دي، لکه خیال محمد وو، لکه ناشناس دی، سردار علي ټکر دی. دغه نو چې دلته ښه شاعر وي او هلته ښه د خلکو د خوښې شاعر وي او د خلکو د خوښې سندرغاړی وي، بیا چې دا دواړه هنر سره یو ځای شي خو اسمان ته ورسي. خلک دلته خو په لوستلو داسې ډېر نه دي مین که نه، زمونږ شاګردان هم لبه د مرغه ټول په هغه ګایډونو باندې او په هغه اوریجینل ټیکسټ څوک لولي هم نه، هغه خپل کتابونه یې له نظره ډېر نه تېرېږي. بس کلاس کې چې څه ورته استادان وایي دی نوټس اخلي، بیا ګایډونه واخلي، ټیسټ پیپر یې او دغه شایان. بل هغې مقصد هم امتحان وي، د هغې مقصد داسې لکه ادبیات نه وي، اکثر د ادبیاتو شاګردان خپله صرف د پرچې په غم کې وي. شعر چې ولسي کېږي د سندرغاړو په لاس باندې چې کله وویل شي د هغې په غږ کې نو ولسي شي که نه. اوس یوه بله خبره راغله، لکه دا اے آی راغلو که نه، اے آی شاعرانو ته شعرونه لیکلو کې مرسته کولی شي، درته ښایسته ښایسته موضوعات درکوي. داسې اے آی چې کوم دی هغه میوزیک هم کمپوز کولی شي. کوم سافټویر ما خپل شعر په ټیکسټ کې ورکو، بیا مې ورته ویل چې دا ټیکسټ د یو خزینه غږ کې باید هغه ټیکسټ ټو سپیچ وویل شي دغسې. بیا مې ورته ویل چې دې ته یو ښایسته اوس میوزیک کمپوز کړه، نو ډېر ښکلی میوزیک یې کمپوز کو، د یو شیرین غږ و، د یو خزینه غږ باندې رته وایلو بیخی ډیر خسته خو اکسنت د انګلیش او کنه لکه مالدی باندې لا ډیر کار نه دی شوی خو خوب شي لکه خلک پک لګیا دي کارونه کوي خو به د سندرغاړو د زوک په اساس باندې هغه خپل شعرونه راټولول او هغه به پولیس ته ورکول بیا د پولیس په فرمایش باندې به دي چې څه به د خلکو د خوښې شعرونه خلکو په کمی سندرې خوښولې دي به هغه رقم سندرې ورته ویلي اوس شاعر خپل کولی شي چې خپل شعر د خپل خوښې په کمپوز کې خلکو ته وړاندې کړي الله دې خیر کړي دی آرټیفیشل انټیلیجنس یو داسې دنیا رانغاړلې ده ما یو ځل دوه داسې لکه یو سافټویر باندې تجربه وکړي خو هغې کې دوه درې ځل تجربه کول فری وو هغې نه پس تا بیا پریمیم وو باید په پیسو یې واخلم په پیسو باندې مې نه دی اخیستی هغه بیا خو یو غزل مې ورکړی وو ورته چې تا ته وګورم غصه راځي کمبخت ستا وجود نه دی یو بل سړی وګمه راځي کمبخت دغه غزل مې ورته وویل چې جوړی کنو ډېر ښایسته کمپوز کړی و ډېر ښکلی موسیقي وه هغه ګیم خو دا کمبخت ټکی سم ویلو دا نور چې کوم دی هغه د انګریزي په اکسنټ کې مې ویلو مالې خوند رانه کو خو مېل چې لږه خواري ورسره وشي سړی هغه د لیکلو هغه کوډینګ زده کې نو بیا کولی شي چې سمه لهجه کې وي ته
دا مشال ریډیو ده
سندرغاړي نعیم توري مشال رډیو ته ویل چې غزل په اولس کې ځکه مقبولیت وموندو چې د خلکو د زړه خبرې پکې وشوې
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کلم په تیر شوي پنځه سلويختو کالو کې د پښتو موسیقي چې وا هغه ډېره په ټپې چلیدلې وه په دې منځ کې بدله نیمکۍ او سندره دا لږ شاته پاتې شي خو د پښتو موسیقي چې کله ډېره مزاحمتي شوه د اجمل بابا راتلو سره نو وروستو شاعرانو چې کوم منلي شوي شاعران دي هغې په غزل کې داسې غضب وکړو داسې مزاحمت وکړو چې غزل درمانیت سره سره د مزاحمت پرنګ کې روان کړ او خلکو قبولم کړ نن سبا چې ځوانان شاعران دي او کتیر شوی دور شاعران دی دا خلق باقاعده په دی اوری چې د شیر یو استایی ویلی شي یا یو انتری ویلی شي هغه باقاعده تپوس کوي چې د دې شاعر څوک دی او د هر شاعر خپل یو انداز وی چې داغه نه دا معلومیږي چې دا به د دې شاعری خو زمنګ پښتو موسیقي کې او شاعرۍ کې چې کم اوس په غزل کې مزاحمت راغلی دی ارومانیت پکی کم دے حالانکہ سو میاشت مخ کی سائل سے دا خبرو کا چی منگ مزاحمت دے روکا پا غزل کی پا سندر کی پا نظم کی اس پکار دے چی منگ رومانیت تراشو چی دا خلق دے سر روان شی خو بیا آغا سوال چی ما سعود بنگش سیب تکی خو یا می کاروان سیب تکی خو ناغوی چی دا بسنگ ممکن ہے چی منگ دی حالاتو تا گورو چی کم حالات اور ورائی دی که با منگ سنگ رومانیت تلار شو او اوس تاسو با کتلی چی دیر سندرغاڑی کوشش کئی داسی کسان زما پا نظر کی دی چی آغا با اوس چار بی تم راولی او دی سرا سرا با نظم تم مخ کئی سندر خوچی دی آغا خوز منگ روایتی روانوا او اگر خلق خو خکړم نو زه امیدوار یم چې کمخ کې شاولی استاد یا خیال محمد استاد یا ټکر صاحب دې خلکو کړي وا گلزار عالم استاد نو اوس چې تاسو ګوره خلق غزل ته مخه کوي خلق کی اوري باقاعده شاعر ته پوس کوي چې دا کلام نه چا ده هغه ته بته وای چې دا فلانه کلام ده یا بمنګ دا سی وایو چې د هر شاعر یو خپل اندازي چې هغه خلق خوخی او دغه مینوال اوم دینه جوړیږي چې دا شاعر پس شي باندې ډیر د تمرکز د پس شي باندې د ډیر نظر ده خو زه چې اوس ګورم نو د پښتو غزل هم رومانی ده هم زحمتی ده او زمنګ شاعر اوس ډیر بیدار ده چې هغه د کام د اولس دا ټول رنگونه راخلی او دا غیو گلدسته جوړه کی او منوالو ته مخامخ کی
راجک فهیم چې شاعرۍ ته ډیر نکندان د هندي سبک دویم تشکیل وای مشال رډیو ته ویل چې هغه کله هم د ډیره پر غزل نه دی لیکلی چې سندرغاړي به د موسیقۍ سره وای
اول خو دا سنجول پکار دی سی آیا هغه شعر سی موسیقی ته لار پیدا کی هغه لوی شعر کېدلی سی یا ښه شعر کېدلی سی او کم شعرونه سی موسیقی ته لار نه کی پیدا نو آیا دا ګمان صحیح دی سی هغه غیر مقبول شعرونه دي یا غیر معیاري دي په دې کې خو شک نسته سی موسیقی چونکه تر اولسه پورې زر رسیدونکی یو میډیم دی نو په دا لحاظ باندې هغه شاعران سی هغه ځان ته موسیقاران ولري زه به بیا دا تکرار کوم سی په پښتو کې چونکه دا یو روایت شته کنه سی هر شاعر ځان ته خپل یو گلوکار پیدا کړی دی یا یو سندرغاړی پیدا کړی دی ډیر کم سندرغاړی داسې دي چې هغه متنوع شعرونو ته توجه لري مثلا په هغه ابتدایي شپو کې زما په یاد دی چې گلزار عالم چې کله د خپل هنر په اوج باندې و که ته د هغه شانو ته وګورې د هغه هنر او د هغه سندرو ته نو 80% یا 80% کیسه چې ولا شعر سی و دا به د سایل صاحب راخیسته د دې مطلب دا نه دی چې د سایل په شعر کې هغه توان نه و موجود په خپله د سایل په شعر کې هغه عوامي ژبه موجوده ولا سی دغه تر خلکو ورسول بیا د دې برعکس کتور ته وګوري غنی خان موږ ډیر پیچلی شاعر دی د فکر په لحاظ هم د احساس په لحاظ باندې هم او د شعر د کالبونو په لحاظ باندې هم بے ساری هم دی او وزن ته ځانګړی هم دی نو سردار علی شکر هڅه وکړه چې د غنی په هنر کې څه کم ښکلا ده او شایسته ده د موسیقي په ژبه باندې او لسته ورسي او لسه هغه دومره قبول کړ چې هغه ډیر پیچلی فلسفیانه موضوع د عام ولسه پوری ورسید نو اغاز مژو خاطه یو متل کیږي لکه آزاد غاړه د چې کټه به یو ځای ناست ګرد ژو به وتا جار سم د کټه او د غه د منی چې غه نوم نه دی ظاهر بلا آزاد غاړه موجود دی او د غه تر شاسی کوم غیر مانوی داستان دی غم موجود دی نو چانه چاته پوسوک د بوري او سیدون کوي دا هم ماشکی ډيري مشهور وي نو چاته پوسوک سيار پتا باندې غاړي نه دي جوړي سي تا شکی نه د کړي یارانه دي نه دي کړي داستانو نه دي نه دي جوړ سي کڅه کی ساده نو دوی چې نه یارانه او شکی مې ډيري کړي دي خو په ما باندې هغه شعر نه سو برابر کم چې په کټه برابر سوي نو زما خو یو خیال دا دي چې په موږ باندې هغه سندرغاړي شاید برابر سوي نه دي په جنوبي پښتونخوا کې اسیم سندرغاړي کم دي دا اوس اجازه فکو داس خلک راغلي دي سیاق غزل ته توجه لري خو بیا هم په لوی کچه په تکابلی انداز کته و افغانستان ته کابل ته یا بیا پېښور ته وګورې نو جنوبي پښتونخوا سي د غپدي لحاظ باندې ډیره بډای نه ده ما خو په خپل تر اوسه پوری هیڅ یو شی د دې لپاره نه دی لیکلی سي دا به تر اوله سره رسیږي یا د دې لپاره ولیکم چې په دې کې موسیقیت ډیر دی نو باید چې یو سندرغاړي ته ورکم شعر او زما د لپاره په خپل د تر ټولو لوی ماخذ تر ټولو لوی مقصد به ذاته دی کله شعر لیکم زه او زغه شعر تعلق ډیر خالص او ډیر سپیشل او ډیر صفا او ترانسپیرنت دی پاره کې دویم غرض مانه دی شې یار یا خود دا تر خپل هغه اډینس اورسی یا تر هغه اډینس اورسی یا هغه هنر ته دلار پیدا کی یا هغه موسیقي ته دلار پیدا کی د تخلیق مرحله سی تر څو پوری دغه صداقت او دا سپیشلتیا نه ولري په هغه کې د تخلیقي جوهر سی دی هغه په خپل شدت سره نصیرات للی هغه به ځای په ځای باندې لدې مشکل سره هم مخامخ کړي مسی ابهام به پیدا شوی پیچلتیا به پیدا شوی هم د لفظونو هم د قالب هم د فکر هم د احساس خو او لوی سر کې به ما لیدلې دي سي عام هغه شعر چې مخته راغلي دي بیا هغه تر عام ول سره سیدلې دي هغه هم په هغه باندې خپل تخلیقی سرشاری پیشکار کړی ده یا حیرانتیا ښکار کړی ده یعنی ځینې شعرونه زما دا سیدي سي هغه واقعیتا و ما ته هم په خپل په هغه د دوا جمع دوا په لحاظ باندې معنا غرنګ نشیندي خو په هغه کې څه کم جذب ده په هغه کې څه کم حیرت ده هغه سره عام ول ها عام ذهن هم رسیدلې دي تر اولسي ذهن هم رسیدلې دي ما دا کتلې دي سپاغه حیرت کې هغه ذهن هغه سوچ ما ملګری پاتې شوی دي نو زه به دا نتیجه ځینې راو باسم سي اسلوب هم زمینی خبره ده میډیا هم یا میډیم هم زمینی خبره ده خبره ده د سیده هنرمند او د هنر تر مابین سي کوم سپیشل تعلق دی هغه څومره پاک او څومره سپیشل دی
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره او
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
سچې خو روزار در پسې ګرځما
چې بیمار تر پسې ګرځم پرې دا چې بیمار تر پسې ګرځم سچې خوروزار تر پسې ګرځم ګرځم پرې دا چې بیمار تر پسې ګرځم پرې دا چې بیمار تر پسې سنسار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوروزار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے کملار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوروزار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما
سندره تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو عمر علی عمر چې خپل شاعری هم کوي مشال رادیو ته ویل چې ښه شاعر کله هم د موسیقۍ د پر غزل نه لیکي بلکې موسیقاران ښه غزل ته موسیقي جوړوي
څوک چې غزل لیکي بنیادی دغه غزل د موسیقۍ د پر کڅوک لیکي نو البته دا ودا لفاظای په دایره کې کېدای شي چې راشي او کڅوک اسې ښه غزل لیکي نو زما خیال دا دی چې دا موسیقی صرف اور صرف هغه ته یو جامه ور وغوندی او خلکو ته یو بناو سنگارو شي د غزل هغه ته ورسی دا غزل لیکون کې شي کم غزل عام ژوند کې لیکي نو پاغه کې صدا سه کمزوري یا د سه لفاظی نشي کېده سندرغاړو لخلی چې کم غزل مشهور شوی دی یا عام لسته رسیدلی دی دا زدا سه نظر لرم چې کا یو آسان لار ده صرف غزل د ډیرو شاعرانو کتابونه وای مجلو کې وای او یا هغه سره بزان ته لیکل شوی وي زمونګلس غیر شاعران چې کوم دي په اکثریت کې په غربت کې یا د غربت په دایره کې دنه نژوند کوي او هر څوک جوګه نه وی دي چې یو کتاب واخلي دبل کتاب واخلی او دبل شاعر یا د لیکوال کتاب واخلی نو د شاعرانو د غزل هغه ته د سندرغاړو لا همګونو سره ورسیږي نو هغه خوخ کی سندرغاړه چې ښه انتخاب ولري دا ډیره خبره ده او ډیره ګټوره خبره ده نو دا خو مهمه خبره ده چې کله ته د غزل د معیار نه پرته یو بل څه انتخاب کسان لا چې بای زبدا لیکم او بیا بدا کیسټ کی ریکارډ کیږي یا بدا فلم ته ځي نو دا خو هغه خپل ځان له معیار دی نو هغه خو بیا غزل خامخا خراب شي خو اکثر ما وکتل چې څومره د شاعرانو غزلې سندرغاړو له آهنګونو سره عام ولستر رسیدلې دي او ښه انتخاب دي ملګرو ته استفاده هم کړې ده او ریدلې دي او غزل داسې زرم رسیږي آسانه طریقه هم رسیږي مصرف په دومره ناراضي څومره ښه شاعران دي، هغوی د ترنم دپاره غزل نه لیکي، البته غزل ولیکی شي، د هغه نه وروسته یو سندرغاړی یو کمپوز وکړي، هغې ته بیا یو جامه ورواچوي، یو سینګار یې وشي. نو چې کوم ملګري ښه غزل لیکي، دا هغوی معیار به د سندرغاړو په یا د موسیقۍ په وجه نه خرابیږي. او که یو سړی هغه خپله یوه دنده جوړه کړي چې بهیي په دې غزل باندې به زه دومره پیسې ګټم، دا به زما دنده وي، نو هغه خو بیا د هغې معیار پوري وي. موسیقی لډیره وخت را روانه ده. زه داسې وایم چې لس شل کاله مخکې یو بیل نسبت و، اوس یو بدل نسبت دی. امکان لري چې په راتلونکي کې به نور هم بدل شي دا نسبت، خو بیا هم په ژوندی بڼه چې څومره موسیقی کیږي یا شوي دي، د ښو سندرغاړو مونږ اورېدلی دي، مونږ هم د هغې موسیقۍ نه یوه هڅه کوو، هڅه مو کړې ده. بیا زما په خپله شاعرۍ باندې که د دې اثر زه وایم مخامخا به وي، ځکه چې کردارونه ډېر شي، نو بیا خپله شاعري دومره وخت سړي سره نه وي چې خپله ښه شاعري ولیکي یا ډېره ولیکي، خو بیا هم هڅه کوو.
دا مشال رادیو ده.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رادیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د پښتو په جدید دور کې د سندرغاړو د ویلو د وجه غزل په اولس کې مقبول شو.
زه دې خبرې سره اتفاق نه لرم چې لکه زمونږ د سندرغاړو او دوی مونږ ته غزل وویل او د دوی د په واسطه باندې اولس ته غزل ورسېده، ځکه چې مونږ سره دا خبره موجود ده چې دا چاربیت ډېره رستو راغلې ده او د چاربیت تاریخ معلوم دی. چاربیت نه مخکې خو غزل موجود ده. رحمان بابا په اړه مونږ سره روایت موجود دي چې رحمان بابا به رباب پورېده او رحمان بابا به د رباب منګي او د ټنګ ټکور محفلونه به کېدل. د هغه په کلام کې هم دا خبره موجود ده چې په نغمه په ترانه د رباب خوښ یم. نو دغه مونږ سره یو داخلي شهادت هم د هغې موجود دی. اوس دا یو سوال پیدا کېږي چې د رحمان بابا غونته کې بازوقو په وړاندې محفلي او په هغې کې د رباب او ټنګ ټکور او موسیقي موجودي، نو هغه صرف د ټپو هېڅکله نه شي کېدی، هغې کې به غزل خامخاوي. بیا به د دغه غزل په اورېدونکو کې چې کوم ناستې دي، نو هغې به هم دا غزل اوري، دغه کې به اولس هم موجود وي، عام اولس به هم وي، خو په هغه وخت کې د هغې د خوندي کولو هېڅ ذریعې نه وي. دا چې کوم مونږه د کوم دور خبره کوو چې سندرغاړو او دا لوی لوی نومونه دي په هغې کې چې دي غزل وویلې او د اولس منځ ته راوړي، نو دا مونږ سره د دې خبرې خوندي خو نشته دی، خو شواهد داسې ښکاري، دغه داسې ښکاري. زما زړه ماته دا وایي چې لکه د رحمان بابا یا د خوشحال بابا غونته کې خلک مثال ناستې دي او د هغوی منځ کې ده د رباب ذکر موجود دی. رباب زمونږ په زمانو نه زمونږ د پښتنو د حجرو او د سندرو مرکز دی. نو چې رباب موجود دی او دا غونته کې خلک ورته ناستې دي، هسې که مونږ تصور وکړو چې خوشحال بابا په سری کې محفل را جوړ کړی دی او د رباب او ټنګ ټکور ته خوشحال بابا ناست دی، نو د خوشحال بابا سره بس پایان او نوکران او خلک او بلا حجره به را ډکوي. نو دغه اولس دی. نو د خوشحال بابا په مخ کې به سړی څه وایي؟ خو غزل به وایي. نو غزل به په هغه وخت کې هم خلکو اورېدلی، خورې شوي به هم وي او په اولس کې به مقبول هم وي. بل چې مونږ د دې خلکو دیوانونه راوالو، نو هغه غزلې دي، چاربیتې نشته، ټپې پکې نشته دی. په دې ډېر باس مونږ شوی دی چې کېدای شي خوشحال بابا هم یو ټپه ویلی، خو ټپه خو په دیوان کې نه راتله، غزل یې را دغه کو. نو غزل موجود دی او غزل خپل ځای کله هم نه دی پرېښی. د زه په دې خبره باندې باور نه لرم چې غزل دا مونږ چې کوم دور مونږ یادو، په دې دور کې غزل او اولس ته را رسېدلی دی. چې رحمان بابا دا دومره کلام چا رسولی؟ ډېرو خلکو ته د رحمان بابا شعرونه یاد دي، خو د غزل شعرونه دي. نو زما دا خیال دی چې غزل په هره زمانه کې غزل دی او د په پښتو ادب کې خپل مقام ساتلی دی او موجود دی، او د دې نورو ژبو نه ډېر مخکې، ځکه چې د ډېرې زمونږ په ګاونډو ژبو کې خو زمونږ ادب د دې نه، خو د ګاونډو ژبو کې د ډېرو سره د لکه کمی چې زړې ژبې دي فارسۍ سره هم زمونږ دغه د پښتو غزل سم را روان دی، او دا نورې خو ته ډېرې کشرانې ژبې دي. نو زما دا خیال دی چې غزل موجود و.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
خو شاعر او لیکوال آفتاب ګلبن مشال رادیو ته وویل چې د غزل او موسیقۍ په خپلو کې تړون دومره پوخ دی چې د غزل بنسټ په موسیقۍ ایښودل شوی دی.
د نړۍ هر ادب چې موږ ګورو نو په هغې کې زموږ د نظر څخه دوه رنګه اصناف تیریږي، یعنې سمعي او بصري. سمعي هغه اصناف دي چې د اورېدو سره تعلق لري او د سماعت په لارې د انسان نور حواس حرکت کې راولي. دا راز بصري اصناف ته چې وګورو نو بصري اصنافو د کتلو سره یا د لیستلو سره د دې تعلق وي، خو تر کوم حده چې د غزل خبره ده نو دا یو مشرقي صنف دی، او مشرقي چې څومره هم شعري اصناف دي نو دا تقریبا ټول سمعي اصناف دي. بل د غزل د دې عروضي جوړښت نه علاوه چې لکه د عروض ورکړه په دې کې کمه ده، د هغې نه علاوه که موږ وګورو نو لکه کاپیه ده، کاپیه په خپله د کافیې د علمي کاپیې اساس چې کم دی، یا مطلب علمي کاپیه چې کمه ده، هغه په کوم اساس ولاړه ده؟ نه، هغه سود دی، او سود غږ دی. نو دا غږ چې کم دی نو لکه دا څه شیز دی، خو دا هم مطلب دا دی دغه موسیقي ده. نو اوس دغه شان بهرونو ته که وګورو یا دې سره تړلې موسیقۍ ته که وګورو، نو یو خواته که په موسیقۍ موږ خبر وکړو نو موسیقي هم د آهنګونو یا د آوازونو یو منظموالی دی. که چېرې دغه منظمتیا په کې نه وي نه، خو بیا موسیقي نه ده، خو بیا شور شو. دغه شان بهر چې کم دی نه، هغه د لفظونو یو قسم له منظموالی دی، او د هغه منظموالی له سببه چې کم دی نو لکه په یو شعر کې یا په یو مصره کې موسیقیت هغه را پیدا کیږي. نو اوس هر کله چې غزل یو سمی صنف دی نو باید چې دلته دا خبره هم بیا پام کې ونیو چې موسیقي هم د سماعت سره تعلق لري، او کله چې موږ په دې دواړو خبره پوه یو نو بیا کولی شو چې د غزل او موسیقۍ په خپلو کې په تړون یا د غزل په پرمختګ کې د موسیقۍ په کردار هم خبره وکړو. زه تاسو ته دا هم وایم چې زه هغه ټول نظرونه په واجب احترام سره ردوم د کومو تر مخه چې دا ویلی شي چې ګنې موسیقۍ غزل خراب کو، او دا هم ځکه چې د غزل او موسیقۍ تړون سه یو مخیزې خو نه دی کنه. لومبی خو دا ده چې د غزل په جوړښت کې د عروضو لاس دی، عروض هغه علم دی د کوم اساس یا بنسټ چې موسیقي ده، یعنې بغیر د عروضي بهره خو غزل غزل نه دی.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
لچه په فکر کې داستان شم، لچه په فکر کې داستان شم، لار شم د زانا او ګرا شم، لار شم د زانا او ګرا شم، لچه په فکر کې داستان شم، لار شمت زانا او پیارا شما، کم طرف تلار شما، لار شما د زانا او پیارا شما، بے خبر چه کم طرف تلار شما، لار شما د زانا او پیارا شما، لار شما د زانا او پیارا شما. داستان د دنیا شمه،
خپل راپور ته دوام ورکړ. سندرغاړي کرن خان چې په خپلې د شاعرۍ سو کتابونه هم چاپ دي، د غزل او موسیقۍ په تړاو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
دا خو یو ډېر وسی بحث دی کنه، په دې چې کیږي او ثبوتونه او دلیلونه ور سره راوړې نو بیا ډېر اوږد قصته جوړېږي. خو چونکې د غزل زمکه او د غزل خیال هم ډېر لوی دی، دغه شانتي موسیقي هم یو ډېر لوی هنر دی، ډېر یو ارت سینه لري. نو زه به دا وایم چې د پښتو معیاري غزلې چې ویلې شوې دي یو تقویت ورته ملاو شوې ده. مونږ که په دې نو جدید دور کې د غزل د بابا خبره کوو د هنر د لارې، نو زموږ سره استاد خیال محمد دی، بیا دا غې نو وروستو بیا چې رازونو هارون باچا صاحب دی او نور هنرمندان دي زموږ. نو چې څوک معیاري کلام په معیاري ښه موسیقۍ کې ووایي او د غزل خو خپل جوړښتونه دي، په هغې چې خبره کوم برانه خبره اوږدېږي، نو هغه خپل ځای نه بېلي. هغه که په دې ډېر غربي موسیقۍ کې هم غزل ویلی شوی دی نو خلکو ورته هرکلی ویلی دی. بیا چې سندرنما غزل لیکلی شوی دی یا فلمی مناظرو د پاره او د فلمی مکالمو د پاره لیکلی شوی دی، ها خو بیا فرمایشي لیکل شي، شاعری ورته هم نه ویلی کېږي، هغې ته خو ډېر شاعران وایي ماهری کنه. نو بیا هغه هلته کې معیار بیلي په لیکلو کې، نو چې په لیکلو کې بیلي نو بیا د موسیقۍ بهسه ګناه نه وي پکې، او په موسیقۍ کې به معیار نه بیلي. هغه غیر معیاري چې چا لیکلي عام لفظونه نو هغې به هم که خلکو ته رسېدلي زور به یې د موسیقۍ وو. نو زما خو خپله دا نظریه ده او کېدای شي نور پوهان خپله رایه لري.
خو ځینې کره کتونکي وایي چې د موسیقۍ دپاره شاعري کولو غزل ته تاوان هم رسولی دی. دوی د مراد شنواری مثال ورکوي چې د غزل ډېر ښه شاعر وو، خو هغه د موسیقۍ دپاره فلمي سندرې لیکل پیل کړل نو غزل ترې پاتې شو. په ورځپاڼو کې د ادب او کلتور په هکله لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دغه نظر رد کړو او وایي ویل،
زه د دې بالکل برعکس سوچ کوم. زه دا وایم چې موسیقي خو غزل ته، خاص کر د پښتو غزل ته، که مونږ د خیال محمد خبره وکړو یا په دې دور کې چې څومره نور اولسي سنگرز او هغې مونږ سوچ وکړو نو هغې به اولسي موسیقاران پاتې شوي، که څوک داسې موسیقاران نه را پیدا چې هغې غزل د حمزه بابا پرنګي غزل او د خوشحال خټک او د رحمان بابا پرنګي شاعرانو غزل، د کلاسیکي د حمید بابا، دا هغه خلک چې په دې دور کې په دې فنکارانو باندې او په اولسي فنکارانو باندې غزل ویلی دی او په پښتنو یې غزل منلی دی. زه خو وایم چې داسې بالکل نه او پاتې شوه د کیسټي موسیقي، نو دا بالکل یو کمرشل دور شاعري وه چې دغه شاعرانو لیکله او دا د دې وخت حالات او تقاضو مجبوري وه. دی خو دا هم کړی چې ریډیو نوکري هم پرېښی وه مراد شنواری. بل دا چې دی په خپله د غزل نه بلکې دی د نظم شاعرانو، دی په دغه دور کې د ترقی پسند شاعرۍ دور په بیا د کیسټي موسیقي آغاز، نو دا دواړه داسې دي چې هغه په موسیقۍ کې دی غزل نه دی را شو کولی بلکې دی د نظم نه را شو کولی دی. غزل خو موسیقۍ په وجه باندې خلکو منلی دی، لکه که موږ د ریډیو سفر ته وګورو، ریډیو پاکستان پېښور د خیال لالا، نو هغه لایټ غزل د هدایت الله او ورسره د دې دور څومره سنگرز وو یا کوم فنکاران اولسي، نو هغې دغه غزل بخ په وړاندې بوتلی دی او د ریډیو د موسیقۍ په وجه باندې دا غزل مقبول شوی دی او تر اوسه پورې پورې هغه آوازونه خلک اوري چې په کم کې غزلې ویلې شوي د حمزه بابا هم او د دې نه علاوه نورو شاعرانو هم د هغه شاعران چې هغه ادروایز د جدید نظم شاعرانو لکه قلندر صاحب او تاجمل صاحب او د سهیل صاحب د دې مو غزلې دې فنکارانو ویلې دي. او زه نه فکر کوم چې غزل ته یا د غزل شاعرانو ته یا د غزل شاعرۍ ته موسیقۍ څه نقصان رسولی. موسیقۍ په وجه باندې خو غزل مقبول شوی دی.
خو طیب الله خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
موسیقی د غزل ته د نقصان رسولو خبره نو زما په خیال سه شاعران دي چې ډیر لوی خلق دي په هغوی کې ډیر ښه غزل پروت دی هغوی ته زما په خیال ذاتی نقصان رسولی دی. زه به د هغې مثال داسې ووایم لکه زه به د امیر غلام صادق خبره وکړم چې هغه کې ډیر خوندور غزل هم شته او څه زمونږ په مخ کې دي خو هغه چې کله بیا صرف دې طرف ته توجه وکړه چې هغه صرف د موسیقۍ دپاره لیکل شروع کړل نو هغه د هغه چې کومه سلسله را روانه وه نو د هغه هغه کلامونو ته بیا چې هغه کوم د هغه نه څه توقو کېدی شوه نو هغه پاتې شو ځکه چې هغه صرف د موسیقۍ دپاره د هغه ولیکل. زما په خیال د غزل ته خو نو هغه نه شي رسېدی خو دا یو شاعر زمونږ نه چې دی نو د هغه دا روایتي غزل د هغه لارې نه بار کولی شي.
شاعر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې پښتو غزل هله اولس ته ورسېدو چې د موسیقۍ وزر یې پیدا کړل.
پښتانه په ژوند مین خلک دي موسیقي اوري او موسیقي خوښيږي. د دې نه مخکې به د پښتو په موسیقۍ کې مختلف اصناف ویلې کېدو لکه چربیتا بدله نیمکۍ بغتای سندره او ټپه. خدا غزل وینا د هغه وخت نه شروع شو کله نه چې د پښتو موسیقۍ ته استاد احمد ګل استاد خیال محمد ګلزار علم لاله او سردار علي ټکر سه مخ وکړه. غزل یې په اولس کې داسې خور اور کړو لکه د ځنګل اور. د دې نه مخ کې به غزل یو محسوسه طبقه پیژندو یا به هغه خلکو پیژندو چې د اخبار کتاب او قلم سره وابستو یا به هغه خلکو پیژندو چې شاعران ادیبان بو مشاعرو ته بدلل. خو په اولس کې چې خور اور شو د هغه وخت نه خور ور شو کله نه چې اهنګ موندو او د موسیقۍ پردو ته اوس پرل شو د پرمختګ سبب به دا وایم دلیل به دا وایم چې اندیش شمس القمر سے کتاب نه لرلو خو د فکر او د خیال او د نوم سره پښتنه اشناو. اکرم الله ګران سے ما نو لیدلې خو د موسیقۍ په ذریعه د فکر سره او د نوم سره اشناوم.
خو د دې سره ځینو لویو شاعرانو ته سندرغاړي او موسیقاران توجه نه ورکوي. د مثال په توګه په جدید دور کې د هندي سبک بیا راژوندي کوونکې او د نزه خیالۍ او پچلتیا په وجه استاد شاعر محمد صدیق پسرلی ډېر کم غزلونه سندرغاړو ویلي دي. د دې علت څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې رازق فهیم مشال رډیو ته وویل
ډېر شاعران داسې دي کنه چې هغه تر شعر لیکلو له مخه خپل آډینس یا خپل کاري سي دی که هغه انتخاب کړي زه و فلانی نقطه نظر لرلو یا موقف لرلو خلکو ته دا شعر لیکم نو هغه د دې سودا تر شعر لیکلو تر تخلیق له مخه پلورلی کنه نو هغه خو خلکو ته اپروچ خو کی هغه خلکو ته خو زما په خیال هغه دوامداري نه پکې پاتې کیږي. او بس تاسو کوم ذکر کړی دی د پسرلی صاحب خو زما په خیال باندې صداقت ټول دا شعری ریاضت ته وګوري کنه په هغه کې هغه هنري صداقت موجود دی دا نه ګڼل کیږي چې دا شعر د یو خاص تاثر لاندې د خاص انفلوئنس لاندې یا د یو خاص هدف لاندې لیکلی دی. په شعر کې چې کوم هغه فکري تخلیقي ماده ده هغه خپله لار پیدا کړې ده همه قالب پیدا کړی دی همه د تخلیق لاره پیدا کړې ده همه ځان ته الفاظ په خپله پیدا کړي دي همه د تصویرونو تشبیهاتو نظام ځان ته غوره کړی دی. پسرلی خو کلاسیک دی نو که هغه موسیقي ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی په دې باندې د هغه په شخصیت او د هغه هنر راکمېدی نه شي.
ځوان شاعر عرف الله انګار د غزل په پرمختګ او خورولو کې د موسیقۍ د کردار په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
زما په خیال د غزل او د موسیقۍ په خپلو کې تعلق د ډېر وخت رسې روان دی. د موسیقۍ په غزل باندې احسان شته دی ځکه چې موسیقي چې دا زیاتره خلک اوري که عام خلک دي که هغه شعرا خلک دي ځکه چې غزل ته یو خوزینت وروبخي مطلب دا دی چې ښایسته کې دومره سینګاري وشي چې شعر ته هغه خپل غزل بیا خپل نه ښکاري دومره ښکلا وروبخي. مونږ چونکې د غریبې علاقې خلک یو ځنو ملګرو اکثر لکه زما غوندې ملګرو کتابونه نه وي چاپ شوي نو زمونږ د زړه دغه آواز د خلکو غوږونو ته رسولو کې د موسیقۍ ډېر اهم کردار دی، ډېر غټ لاس دی، ځکه چې کوم خلک چې د غزل سره مینه لري یا د موسیقۍ سره مینه لري نو هغې خلکو ته نو دغه آواز د موسیقۍ په صورت کې یا د سندرغاړو د ویلو په صورت کې دغه آواز ور ورسي. زمونږ غزل که کومو ملګرو ویلي هم دي نو زه وایم چې هغې مشکور یو زمونږ دا زړه آواز چې دی د خلکو غوږونو ته رسولی دی. گو مو چا نو پیژندلی دومره تعداد سره لکه څومره چې د موسیقۍ په شعر احسان وي، نو دغسې د مختلف شاعرانو ښه ښه کلمونه سندرغاړو په ښکلي اندازونو کې ویلي دي چې هغه د خلکو په زړونو باندې اثر لري. او بل پرمننت شاعري که چا د موسیقۍ دپاره کړې البته هغه به د معیار خیال نه وي ساتلی. زه وایم که یو سنجیده یو معیاري شاعر چې کم وي که نه هغه به همیشه دپاره د غزل د معیار خیال ساتي. که هغه د موسیقۍ دپاره شاعري موکي یا عام حالاتو کې خپل ځان دپاره کوم شعر ولیکي، زما په خیال باندې موسیقي په شعر باندې نه اثر انداز کړي، ځکه چې غزل چې دی کنه ځان ته یو خپل چې کوم معیاري کلام وي نو هغه په موسیقۍ باندې نور هم ښایسته شي. او که ځینې خلک داسې وي چې هغه د خپل روزګار د روزګار دپاره مطلب ده چې شاعري کوي لکه په پیسو باندې غزل لیکي د چا دپاره، نو ظاهره خبره ده پاکې هدومره د معیار خیال نه وي ساتلی شوی.
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب چې خپل هم د موسیقۍ سره غزل وای مشال رادیو ته وویل چې د غزل اوریدونکو اوس هم په پښتنو کې لګ دی.
پښتانه هنرمندان یا سندرغاړي ځان په دې ټپه مصرعیزه یعنی ولسی رنگ باندې ژوندې ساتي، هغه ځکه چې یو خدا د مخکې نه ویلې شوی وي په ولس کې مقبول وي، موسیقي هم ورته معلومه وي، او په دغې باندې دغه هنرمندان سندرغاړي ځان په دې ولس باندې بیا ومني. پردی ویلی شوی چې کوم ټپې دي سندرې دي زیاتره که تاسو وګورئ نوي سندرغاړي هم دغه شان کوي، دا زړې سندرې ریمکس کوي، هم هغه طرز وي بس دا میوزیک ولا لږ تیز کړي یا داسې نورې څه قیصې ورسره وکړي، نو هغوی په دغې اسانه لار باندې ځان په دې خلکو باندې مني. د غزل اوریدونکي هم په دې باندې کم دي چې غزل اوریدل د سنجیده خلکو کار دی، او دا زیاتره یعنی عام فهمه چې کومه ژبه وي لکه د ټپې چې کومه ژبه ده دا په دې باندې هر سړی پوهیږي. بیا د غزل چې کوم شعر دی یا چې کومه مصره وي په هغې باندې زیاتره خلک کرسې هم پی خو د ولسي رنګ بیا ډېر خوښوي او څوک یې نه اوري، یعنی د غزل اوریدونکي ډېر زیات لږ دي. بیا که مونږ د غزل ته نقصان چا رسولی په دې باندې خبر وکړو، زمونږ هنرمندان سندرغاړي او په دې کې شاعران دواړه زه ګناهګار ګڼم، ځکه چې د سوشل میډیا کم استعمال زیات شوی دی. سوشل میډیا پکې بیا مهم رول په دې کې لوبوي چې مخکې کم کلامونه د معیار مطابق یا معیاري کلامونه ریکارډ کې د رفیق شینواري نه راواخله تر دې دمه کنه، نو اوس هم داسې ځوانان شته داسې هنرمندان شته چې هغه معیاري غزل وایي، خو په دې ورستو کې د سوشل میډیا دې ته نقصان ورسولو، ځکه چې اوس د ویورشپ دپاره یا د پیسو او د ډالرو د ګټې وټې دپاره خلک سندره وایي. مخکې به دې دپاره نه ویلی کېده، اوس یعنی خلک هغه شاعري نه اوري، خلک بس په یوټیوب باندې سندره ګوري، د هغې چې ویډیو ښه جوړه شوې وي نورې شاعري څوک نه ټسوي، چې ویډیو ښه جوړه شوې وي د هغې به ویورشپ هم ډېر وي، د هغې نه به یعنی سندرغاړی دی هغه ته به د ګټه وټه هم ډېره وي. نو دغې د خاطره بیا شاعران پکې هم داسې ځینې شته چې هغه داسې د معیاره پرېوتې کلامونه لیکي، خو زه حیران په دې یم چې دوی ته به هم ګټه وټه وي، نو ځکه به داسې کوي زیاتره ګټه خو د سندرغاړي ته وي. نو زما خیال دی چې هم د دغه پیسو ټکو په وجه باندې به دغه ځینې شاعران خو ورته هم نه شو ویلی چې داسې د معیاره پرېوتې شاعري لیکي او دغه سندرغاړي ورته هم نه وایي، مګر څوک چې وایي دوی هسې یعنی هغه ځان یعنی هسې هغه بګتۍ غونتولي، او په پښتنو کې ځان په مختصره لار باندې یا چې کومه شارټ لاره ده په هغې باندې ځان پیژندل غواړي په دې خلکو باندې. خو هغه معیار چې کوم پخوا معیار و اوس چې هم څوک د معیار خیال ساتي، د دوی د شهرت عمر بیا ډېر زیات وي، او دا کم چې دا لنډی لار اختیاروي په سوشل میډیا باندې راځي د معیار پریوتی کلامونه وایي د دوی عمر د دوی د شهرت عمر ډیر زیات لګوي او لکه د باران د بړبړقه چې څنګه باران ودرېږي دا غوی دغه شهرت چې کم دی دغه هم ختم شي دا وخت سره ما یو ورځ ما وایز ګورم چې په دې فیسبوک باندې د رحمت شاه سایل صاحب د فیج څومره مینوال دي او یو بل څوک دی پلان کې میر خان پلان کې میر داسې څوک دی داغه مینوال څومره دی او داغه فالوور څومره دی نو د سایل صاحب هغه داسې په څو زرونو کې او زرګونو کې او داغه پلان کې میر خان چې کوم دی داغه مینوال په میلیونونو کې یاره ما وی راشه زمونږ د پښتنو دا مایا وګوره چې هغه پلان کې میر داسې څه شعر وای چې لکه ماما دا لور دی مال نه راکوي نو دا هم سپه بینک منیجر نه دا داسې عجیبه شاعري چې دا غوګونه د سړي سپیره کې کنه زم چې داغه مینوال په میلیونونو کې دي او دلته سایل سه مینوال یو سو زرګونو کې دي نو دغه نه بیا ته د پښتنو د معیار پته لګولی شي او زیاتره دا ځوان کول چې کم دی نو دا په دغه پلان کې میر خان پسې روان شوی دی نو په دې کې قصوروار هم دغه د معیار پریوتی سندرغاړي هنرمندان دي او د سوشل میډیا د لارې چې کوم د ګټه وټه خو اوس وکړي خو لکه تر ډېر وخته پورې دا خلک بیا چلېدلی نه شي
په داسې ټولنه کې چې د کتاب اخیستلو او لوستلو رواج نه وي یا کم وي موسیقي اسانه لار ده چې غزل اولس ته ورسوي او د عام خلکو د ذوق پالنه وکړي خو باید شاعر او سندرغاړي دواړه معیار په پام کې ونیسي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
وستر کې را پورته کنا وخت شو چې زما ارمان می د دیدن پته ده کو جن وفا را سر وکړه پیارا زما نن زمرانا وطن پته ده ستر کې را پورته کنا وخت شو چې زما ارمان می د دیدن پته ده کجن وفارا سر وکڑا پیارا سما نن سمرانا وطن پاٹ دے تک جانا نا ارمان میں دستی تن پت دے ستر کے راپور تک جانا نا ارمان میں دستی تن پت دے مات اگت سفر جامی اگستی دینا ارمان میں دستی تن پت دے جن وفارا سر وکڑا پیارا زمان نن سمرانا وطن پت دے زړه غونچا اوچیږي ارمان می د دیدن پات دے زما د زړه غونچا اوچیږي ارمان می د دیدن پات دے درد د دیدن لستو توا چول بندونا ارمان می د دیدن پات دے جن وفارا سر وکڑا پیارا زما نن سمرانا وطن پات دے
سم ارمان می درد تن پات دے کچھ کول دمین ورت نسم ارمان می درد تن پات دے تیر تد تن سیار دم خاٹو لبما ارمان می درد تن پات دے گجن وفارا سر وکڑ پیارا زمان نن زمرانا وطن پات دے سترگ را پورتا کنا وخت شو چه زمان